د سحر لس بجې شورې دونکو د مشال رادیو په دوي مګړای کې بیا هم ز زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې روان دي هواد د دو سیاسي ګوندونو د حکومت ضد احتجاج او قربانې د پاکستانی فوج له خوا درغلي عکس العمل پاړوري د غراز د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له خوا د دې صوبې د اعلی وزیر پر ضد راوړل شوی عدم اعتماد تحریک او د پاکستان په قبایلی سیمو کې د جینکو د تعلیم د کمې شرحې او د دې د لاملونو پاړه رپورټونه درته لرو د خبرمنې په دوي منیمای کې 19 پروګرام تاندی هیلے ہم در تاورو خپل خبرونو نکو چې مجید بابر به وړاندې کی
ستړي وشي پرمبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوسټ په اپوزیشن او حکومت غږ کړی دی چې سیاسي تاوتریخوالی دی د مذاکرات لپاره ختم کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او وزیر اعظم نواز شریف نه تر نن ماښامه پورې د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي پر اسرائیل د توغندو د بریدونو په ځواب کې پر غزې یو لړ هوایي بریدونه کړي دي. په داسې حال کې چې په زرګونو د حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته رسیدلي دي، تېره شپه د پاکستان پوسټ په حکومت او اپوزیشن مشرانو غږ کړی دی چې سیاسي تاوتریخوالی دی د خبرو اترو د لارې حل کړي. د پوسټ لخوا په دغه بیان کې ویل شوي دي چې ټولې ښکېلې خواوې دي د خپلو اختلافاتو حل د مذاکراتو له لارې راوباسي. دغو مظاهرچیانو تېره شپه ناوخته د سرخار د هغه حفاظتي سیمې حصار مات کړو چې په کې د پارلیمان د ودانۍ سره سره د نورو ریاستي ادارو ودانۍ دي. مظاهرچیانو د حفاظتي سیمینتاو اغزن تارونه په خنچیانو پریکړه او د لوی لوی کنټینر اخوا کول لپاره کرینونه وکړول. دغه سیمه کې چې ورته د ریډ زون نوم ورکړل شوی دی د بهرنو هیوادونو سفارتونه هم دي. دغه ریډ زون ته د نوتو پر مهال مظاهره چان ځکه د پولیسو او نورو سکیورټي ادارو لخوا رد عمل سره مخ نه شول چې د حکومت لخوا ورته د تشدد نه کولو هدایات ورکړل شوی وو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری تیر شپه ناوخته د خپلو زرګونو پلویانو تر څنګ د پاکستان د پارلیمان د ودانۍ مخې ته ورسېد. هغه سیمه چې رجون ورته وایي او پکې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو سره سره د پاکستان د ریاست مهمې ودانۍ دي، ته د نوتو پر مهال عمران خان یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه وکړه.
د وای نو شریف د پورستی زلزما مشوره منی او ژر تر ژره د استعفا ورکړي. اوس د موږ مخه پولیس او پوزیان هم نشینی ولای. زه به تر نن ماښام پورې ستا د استعفا انتظار کوم. که چیرې تل دندې ګوښه نشوې نو زه به له خپلو پلویانو سره یو ځای پر پارلمان او د صدر اعظم پر ماڼۍ ورننوزم.
د عوامي تحریک مشر طاهر القادری د انقلاب په نامه او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ازادۍ په نامه د تیرو سورونو په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. د دې تحریک جمع کولو په اړه په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شرف او مشال لیډیو ته پرون وویل
په اسمبلی کې ناس ګوندونو چې دي دا وی هم دا موقف او د بیمارانو دا موقف چې پکار دی چې اسمبلی د خپل ټایم پوره کړي. په دغه حوالې سره موږ په اسمبلی سیکریټ کې د عدم اعتماد تحریک چې دی هغه پیښ کړو.
په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لخوا د احتجاجي ناستې او د قومي او صوبایي اسمبلیو د استعفاګانو نه پس ویره کېده چې کېدای شي یاد ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړي. نو د دغه ممکنه اقدام د مخې نیولو لپاره اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د نن پرون خطه وشو چې دواړو انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیخه کې پلاس لرلو تورن کړل. د اشرف غنی احمدی د ټیم په وینا درې تنه کارګران د عبدالله د انتخاباتي ټیم له لوري په چاقوان وهل شوي دي او د عبدالله د انتخاباتي ټیم په وینا د دوی شل تنه سارونکي د اشرف غنی او د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د یو ګډ پلان په نتیجه کې ټپیان شوي دي. دا تورونه په داسې وخت کې لګول شوي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میری حرف په واشنگټن کې یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار خبرداري ورکړو او ویل دا وایي د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر دا پخکاره ویلي دي چې داینې نه بهر هر هڅه چې د افغانستان یووالي زیانمنوي د دې باعث کیږي چې د امنیت او اقتصاد په برخو کې امریکا پر افغانستان مرستې بندې کړي. دا ښکاره ده چې موږ نه غواړو چې مرستې ونه کړو خو ګورو چې څه پیښیږي او باور لرو چې وړاندې لاره شته. د تحقیقاتو هڅې مخ ته ځي او پکار ده چې داسې وشي. د انتخاباتو د کمیشن دننه د پرونی پیښې تحقیقات روان دي او تر اوسه د تحقیق نتیجه نه ده اعلان شوې. امریکا وایي د افغانستان لخوا د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز یو خبریال ته د ملک نه پرخېدو په انکار سخته اندېښمنه ده. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغان حکومت غږ کړی دی چې د اظهار رایې د بنیادي انساني ازادۍ او د صحافت د ازادۍ قدر دی وکړي. تېره ورځ د نیویورک ټایمز ورځپاڼې خبریال میتیو روزنبرګ پس له هغې د افغانستان پرېښودو نه منع کړل شو چې هغه په خپل یو راپور کې ویلي وو چې ځینې حکومتي چارواکي غواړي ځکه واک ترلاسه کړي چونکې د افغان ولسمشرۍ ټاکنو نه پس نتیجې د ځنډ سره مخ دي. د افغانستان د اټرنی جنرل ویاند بصیر عزیز وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه خپور شوی د خبریال روزنبرګ راپور د افغانستان د قانون او قومي ګټو پر ضد دی. بصیر عزیز زیاته کړه چې خبریال روزنبرګ یې نن د خپل وکیل سره د اټرنی جنرل دفتر ته راغوښتی دی. تاسو خبرونه د مشال ریډیو ناوړی. اسرائیل وایي په اسرائیل د توغندو د بریدونو په ځواب کې پر غزه یو لړ هوایي بریدونه کړي دي. دا پېښې څو ساعته مخکې تر دې شوې دي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند پای ته ورسیږي. په بمبارۍ کې دوه فلسطینیان د یوې پیغلې په ګډون وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د حماس وسلوالې څانګې د لسګونو توغندو د ویشتلو خبر ورکړی دی او وایي چې اسرائیلیانو ته یې ملک چوب لاړولې ده. پرون ناوخته په بیت المقدس کې د خطر د زنګ غږ واورېدل شو. د پولیسو وویل چې یو توغندۍ مخه ونیول شوه. د تل اویو خواته هم یو توغندۍ لګېدلی دی. او وروستی خبر دا چې عراقي ځواکونه دعوه کوي چې د اسلامي دولت ځواکونه یې په یو شمېر سیمو کې په شا تمبولي دي او د عراق د پخواني ډکټیټر صدام حسین د زیږیدو په خاطر تکرید کې یو شمېر سیمې ترې نیولې دي. د عراق سرکاري رسنۍ وایي چې د دې هیواد ځواکونه د تکرید په خاطر د صوبایي پارلمان ودانۍ نیولې ده او وسلوالي مجبوره کړي دي چې وتښتي. پوځیانو د سیمه ییزو قومي ځواکونو په مرسته د پوهنتون ودانۍ او عمومي روغتون هم په تکرید کې نیولې ده. تکریت له بغداد 130 کیلومتر لرې دی. د جون په میاشت کې د اسلامي دولت یاغیانو ونیوه. تیره میاشت د عراق ځواکونه ونتوانېدل چې دغه ښار له یاغیانو بیرته ونیسي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رېډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو پلویان په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته رسیدلي او د دې هیواد د وزیر اعظم د مستعفی کېدو په مخه خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د دې صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړی دی. د سیاسي چارو اوښودونکو وایي د عمران خان احتجاجي سیاست به د خیبر پښتونخوا حکومت لپاره بدې اغیزې ولري.
تر شلو پوری دی تحریک انصاف اراکین دی چې اګید دی اسمبلی ماتې دو په حق کې نه دی او د وزیر اعلی باندې د دې سیاسي منفي اثرات ډیر واضح کړي.
هم په اسلام آباد کې نومیالي پښتون هنرمند جمال شاه د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجي ناستو او د په وینا د حکومت نااهلۍ پر ضد نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی.
د دې په دا مظاهرو کې ډېر زیات شدت راغلی دی او دا شار ژوند څه دي بېخي داسې مفلوج شوی دی. بلې خواته حکومت څه دي هغه یو څه نااهله حکومت دی په وخت باندې کارونه نه کوي.
او د تاند هیلې د دې نه په خبرونه کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د پروتو ټولنیزو ستونزو په اړه وره
یو دا مشوره اخلي د دې له څخه له دا وعده کې هغه بیا په خلکو سره څه نه کوي چې چې د خلکو
په څیر د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. او دا هم اولنی رپورٹ. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې رواني سیاسي شخړې تر غوږ ورسته لا پسې وګدې او کلکېچنې شوې چې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د دولت مخالفو ګوندونو لزګونه زره پلویان د پاکستان د ملي پارلمان مخې ته مارش پیل کړ او د اعتراض په ډول د غلطه ناستې. دوی وایي تر هغه چې نواز شریف استعفان وي ورکړي دوی به له خپل احتجاجه لاس وانخلي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې له صبر او زغم څخه کار واخلي او خپل منځي شخړې د خبرو اترو له لارې هواری کی. په دې لنور لپی خبره د زبی شفق په رپورت کې ورو
د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان دروان میاشت له 14 منټې راهیسې د صدر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه پیل کړي او دواړه د نواز شریف د استعفا غوښتونکي دي. عمران خان چې د دې احتجاجي لاریون مشري کوي د چهارشنبه په شپه خپل پلویانو ته امر وکړ چې د اسلام آباد تر ټولو حساسې سیمې یا ریډ زون ته نوځي او د پارلمان مخې ته پراخې مظاهرې وکړي. د اسلام آباد حساسې سیمې یا ریډ زون هغه ځای دی چېرته چې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر او د صدر اعظم د کور په ګډون د دولت نورې مهمې ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه موقعیت لري. که څه هم مرکزی حکومت له عمران خان او طاهر القادری سره د مذاکراتو لپاره کمیټې جوړې کړي، خو عمران خان او قادری له حکومتي استازو سره له لیدنې انکار کړی. عمران خان د پاکستان د پارلمان مخې ته پر رسېدا خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې ژر تر ژره استعفا ورکړي، ګینې دی بل خپلو پلویانو سره یو ځای ملي پارلمان او د صدر اعظم دفتر ته ورننوځي. دی وایي نواز شریف د پورستی ځل زما مشوره ومني او ژر تر ژره د استعفا ورکړي. اوس زموږ مخه پولیس او فوځیان هم نشي نیولی. زه به تر نن ماښامه پورې ستا د استعفا انتظار کوم. که چیرې ته له دندې ګوښه نه شوې، نو زه به له خپلو پلویانو سره یو ځای پر پارلمان او د صدر اعظم پر ماڼۍ ورننوځم. د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری هم له خپلو لسګونو نظرو پلویانو سره د پاکستان د ملي پارلمان او د صدر اعظم د کور مخې ته راغونډ شوی او پر پراخ احتجاجي لاریون لاس پورې کړی. قادری خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل، تر څو چې نواز شریف له خپلې دندې ګوښه شوې نوی او اسمبلی منحل کړی نوی، له دې ځای به ونه خوځیږو. عمران خان او طاهر القادری تور لګوي چې نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نوم د تیر کال په عمومي ټول ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او د پاکستان حکومت او پارلمان جالی بولی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د حساسې سیمې د ډېرې مهمو ودانیو او د بهرنیو سفارتونو امنیت پوسټ سپارلی او همدارنګه په دې سیمه کې د پولیسو او نیمه پوځیانو شاوخوا 15,000 سرتیلي هم ځای پر ځای کړي دي. بل خوا د پاکستانی پوځ ویان جنرال سم باجوا پر ټویټر باندې په خپل یو بیان کې په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې له صبر او زغم کار واخلي او د پاکستان د ملي ګټو لپاره د رامنځته شوې سیاسي شخړې د خبرو اترو له لارې هواري کړي. نوموړي همداراز پر لاریونکوونکو غږ کړی چې د اسلام آباد په حساسې سیمې یا ریډ زون کې دی د مهمو دولتي ودانیو د تقدس درناوی وکړي.
د پیښور د مشال رادیو خبریال زبی شفق وو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پروند د صوبې د اعلی وزیر پر خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړ. دا ګوندونو وایي دا ګامې ځکه پورته کړل چې د تحریک انصاف له حکومته د صوبې خلک خوشاله نه دي، او بل دا چې پترس کې به د اسمبلی ماتولو خطر هم له منځه یوړل شي. تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې.
په اپوزیشن ډله کې شامل د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی د ممکنه تحلیل د مخ نیولو لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی.
یو خو مونږ دا ګړو چې د صوبې خلک موجوده صوبایي حکومت نه مطمئن نه دي، او بیا خاص کر دا هغوی چې دا کم د درنو د لانګ مارچونو سیاست شروع کړی دی، پدی مانیم خلک خوشاله نه دي. زیات تر اسمبلی کې ناس ګوندونو چې دي، دا وی هم دا موقف او د بیمارانو دا موقف چې پکار دی چې اسمبلی د خپل ټایم پوره کړي. په دغه حواله سره مونږه په اسمبلی سیکریټ کې د عدم اعتماد تحریک چې دی هغه هم پیښ کړو.
د پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد د عدم اعتماد د تحریک په لړ کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل چې د دې تحریک سره اوس د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نشي کولای چې د پښتونخوا اسمبلی په سمدستي توګه تحلیل کړي، او د عدم اعتماد د تحریک په پښتونخوا صوبه کې په پاکستان تحریک انصاف بد اغیز پرې باسلی شي.
چې هغه به هر حال د دې اسمبلی ماتې دوه په حق کې نه دي، او نه د دې وزیر اعلی د موجوده پالیسو په حق کې دي. یو خو د تحریک انصاف په حیثیت پارټۍ ته ډېر منفي اثر دی، او دوی مخبره د وزیر اعلی په خپل عادي پرویز خټک باندې د دې منفي اثرات سیاسي منفي اثرات ډېر واضح کړي.
بلې خوا ته د جمعیت علما اسلام پیډلی د پښتونخوا صوبې امیر مولانا ګل نصیب خان تیر مازیګر د یو خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن هم د پښتونخوا د اتحادي حکومت د ځنی ګوندونو سره مشاورت کړی دی، او دا مهال دوی هڅه کوي چې د عدم اعتماد د تحریک کامیاب کړي.
د سوپورې چې د پاکستان مسلم لیگ نون تعلق دی، هغه سره باقاعده مشاورت شوی دی، او مولانا فضل الرحمن صاحب د محترم سراج الحق صاحب سره هم خبرې کړي دي، د جمهوری اتحاد مرګرو سره هم خبرې کړي دي، او هغوی په دې اتفاق دي چې موږ اسمبلی ماتولو ته نه پرېږدو. سوپورې چې د نوي راتلونکي عدم اعتماد کې د کامیابې دونه بعد د وزیر اعلی خبره ده، دا مرحله چونکې لري ده، لپه دې باندې باقاعده مشوره نه ده شوې.
دا مهال د اپوزیشن ډلې بیلابیل سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی ناراض غړي هم د ځان سره شامل کړي، او د عدم اعتماد د تحریک کامیاب کړي. بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د هغوی ګوند به د عدم اعتماد د تحریک مقابله کوي، او د پاکستان تحریک انصاف ټول د اسمبلی غړي په دې لړ کې متحد دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا پیل شوی د هیواد حکومت ضد احتجاج او د خیبر پختونخوا پر حکومت د غیس په اړه زما همکار داود خټک له خبريال او د سیاسي چارو لسیډونکو سلیم صافي سره مرکه کړي چې اوریدو ته تاسو را بولم.
خدا هم دا چې داغه په پارٹی کې دن نه هم په دې مسله باندې ډېر مشکلات مخې ته راغلي دي. فکر کوم چې حکومت د خپل وزیرانو پر ځای باندې د مخالفه ډلې سیاسي مشرانو لا مهم رول ورکړي. د حکومتي کمیټه په نسبت باندې سیاسي کمیټه چې مدرسه هغه ډېر ښه نتیجه ورکولی شي.
صفی صاحب، تاسو ذکر وکړو چې د عمران خان په پارټۍ کې دننه اختلافات موجود دي، دا اختلافات تر کومه حد دي او د عمران خان خپل پارټۍ ته په دې کې څومره نقصان رسیدلی شي؟
لومړی اختلاف خو دا دی چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي چې کوم د افغاني سنګر غړي دي، هغوی دا فکر کوي چې د هغوی په صوبه کې که د انګلی د هغوی په حق کې نه شوي نو د هغوی خلاف بنی شوي. دوهم هغوی دا فکر لري چې د پنجاب د څلور حلقو په مسله باندې د هغوی مشر غواړي د هغوی د صوبې حکومت او د هغوی د صوبې ممبریان چې دي هغه هم قرباني کړي. بیا دا فکر چې عمران خان د مشري په شان د خپل ګوند سره یا د خپل ادارو سره صلاح مشوره ډیره کمه کوي او بیا چې کله نه لانګ مارچ شروع شو دا غیر په چکن کم ګامونه اغوستل کیږي، هغه کې هم د پارټۍ سره مشوره نه شوی او اوس په خاص توګه باندې د استفاداګانو په معاملو باندې د ډیر اختلاف می سره غلوي.
صفی صاحب، ویل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې یو ناراضه ګروپ هم موجود دی په پی ټی آی کې او د سره سره اپوزیشن ګوندونو هم خپل حالې زلې تیزې کړې دي چې کم ممکنه د اسمبلی د تحلیلولو خبره کیږي چې دغه هم مخه ونیسي. نو سوینه چې په پښتونخوا کې راتلونکي صورتحال څنګه جوړیږي؟
خیبر پښتونخوا کې د پارټۍ ځاله خلک دي، نو هغه دا وایي چې پارټۍ او حکومت ځان په خیبر پښتونخوا کې اکثر په حواله کول شي دي کوم چې د نورو ګوندونو نه راغلي دي په هغه کې هغه په خپل باندې پر پټک او نور وزیران هم ځان او اوس سره خلاف هغه نه راغلي دي چې زیاتره ممبران چې پای کې په خپل وزیرانه هم شامل دي. نو هغه دا وایي چې موږ دې د پنجاب په مسله باندې
صفی صاحب، کدا راته وایي چې آیا اپوزیشن ګوندونه دومره متحد دي په پښتونخوا کې چې هغه داسې اقدام مخه ونیسي؟
اصلا زما اطلاعات دا دي په خپل باندې وزیر اعلی صاحب او داغه ملګري هم دا نه غواړي چې اسمبلی دې لاندې او درې څلور ورځې آگاهو په خپل باندې اپوزیشن ډلو ته هغوی دا مشوره ورکړې وه چې هغوی دې د ناباورۍ تحریک جمع کړي تر څو که سبا عمران خان هم غواړي نو هغه ونشي کولی چې اسمبلی لاندې کړي.
صفی صاحب، تاسو څه وینئ چې په راتلونکي یوه هفته کې یا لس ورځو کې په اسلام آباد کې او ورسره په ټول پاکستان کې او بیا په خاص طور په خیبر پښتونخوا کې کم سیاسي صورتحال جوړي؟
دا مسله صرف د پنجاب ایالت او په پنجاب کې هم د اسلام آباد نواخلا د لاهور پورې محدود ده. زه اوس هم په دې باور لرم چې کله چې حکومت صحیح هینډینګ وکړو او وینه صحیح نشوه نو د سیاسي لارې نه حکومت کولی شي چې د دې بحران نه ځان وباسي.
د خبريال او د سیاسي چارو لسیډونکو سلیم صافي سره مو زمونږ د خبريال داود خټک مرکه اوریده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، نومیالی پښتون هنرمند، مصور او موسیقار جمال شاه د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجي ناستو او د په وینا د حکومت نه هلای پر ضد نه خړلو احتجاج اپیل کړی دی. جمال شاه وایي د سره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هنرمندان ملګری دي او دا چې د محاله د اسلام آباد د خبريالانو په مرکز کې کیمپ لګولې دی. د لوموړي سره د مشال رادیو خبريال پامیر ساحل خبرې کړې دي او له دې پښتلي چې د نه خړلو هړتال لاملونه څه دي؟
دا په پاکستان کې چې کوم دا دغه روان دی، دا سیاسي احتجاج تحریک انصاف او د عوامي پاکستان عوامي تحریک، د دوی په دا مظاهرو کې ډېر زیات شدت راغلی دی او دا خلک چې دی دا دواړې پارټیانې یو روایه داسې بېخي د دمکیانو دغه ده ترټس ده او د دوی د وجې دا شار ژوند چې دی بېخي داسې مفلوجه شوی دی. بلې خوا ته حکومت چې دی هغه یو څه نااهله حکومت دی، په وخت باندې کارونه نه کوي. زموږ خواست دا دی چې دا د سره چې دی دا خپل شدت چې دی ختم کړي، د یو بل سره کښینې مخامخ خبرې هڅرې شروع کړي او دا مسله یو حل راوباسي او یو داسې حل چې جمهوري حل وي غیر آئینی نه وي دا آئین خلاف نه وي نو دا دغه د پاره ما دا هرتال شروع کړی دی جی.
او تاسو سره حکومت سره رابطه کړې ده؟
نه دا حکومت سره ما رابطه نه ده کړې.
تاسو سره کړې ده؟
د پریس کلب سره ما دغه کړی دی. زه دا وخت په پریس کلب کې یم، نیشنل پریس کلب سې دی د اسلام آباد په دی کې یم. نو دا صحافیان سې دی هم ما سره دي، سیول سوسایټي ممبرز هم را سره دي. تر اوسه حکومت د ما سره خبره نه ده کړې.
او دا ټول سیول سوسایټي ممبرز او صحافیان هم غواړي چې بھوک هړتال یا نه؟
جیو
او
دوی خو به د ما سره نه وي ګډ، خو دوی به داسې وي چې موږ یو سلسله شروع کړی دی کیمپ دی. په دا کیمپ کې به موسیقي وي، شاعري بم وي، اتڼ ادا بم وي، دا ټول خبرې اترې بم وي. دا کیمپ به روان وي، د دې سره سره به د ازما ارتال هم روان وي. زما سره به په مختلفو شعرونو کې مختلف د سیول سوسایټي ممبرز او آرټستان چې دي دوی به هم ټوکن ارتالونه شروع کوي. او په دا نورو پریس کلبونو کې هم دا قسم کیمپ چې دی جوړېږي.
او کدا مسله حل نشي نو ستاسي هړتال به هم دوام لري؟
مجر هړتال به دوام لري بالکل.
له نومیالي پښتون هنرمند جمال شاه سره مو د دلخوا د پیل شوي نه خوړو هړتال په اړه د پامیر ساحل مرکه اورېده. اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د پاکستانی ولس ذهنونه دا مهال په اسلام آباد کې پروانه ډرامه کې بندي، خو په دې هیواد کې فعاله د عراق د داعش په څیر وسلوارې ډلې لکه لشکر جنگوي له موجوده سیاسي بوران څخه په ګټه اخیستنې دا هیواد له لا نورو ننګونو سره مخامخولی شي. د دې لیکنې مهم ټکي د اسرار علم مومن ناورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې لخوا په دغه هیواد کې له شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره له خطرناک چلند په پاکستان کې د لشکري جنگي په څیر وسلوالې ډلې هم زده کړه کولی شي. په مقاله کې راغلي دي عراقي کوردي ځواکونه دا مهال د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالو سره چې په وروستیو اونیو کې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخ عملیات پیل کړي د جګړې په حال کې دي. داعش په عراق او شام کې پراخ سیمې لاندې کړې او اسلامي خلافت یې اعلان کړی چې په نتیجه کې یې زرګونه کسانو خپل کورونه پرېښي او یو انساني بحران رامنځته شوی دی. همداراز ټول سیمه ییز هیوادونو او په ځانګړي ډول لبنان او اردن ته هم د داعش وسلوالې ډلې د عملیاتو د خورېدو وېره څرګندېږي. د یادې وسلوالې ډلې په اړه د سعودي عرب د اندېښنو اندازه له دې څخه لګېدی شي چې سعودي په تیرو څو میاشتو کې د لبنان د ځواکونو د پیاوړتیا او د دې هیواد لخوا د عراق او شام پولو سره څیرمه د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لپاره شاوخوا $40 اربع مرستې ورکړې دي. په مقاله کې راغلي دي داعش وسلوالې ډلې د انټرنیټ له لارې په غرب کې هم یو شمېر ځوانان لزان سره ملګري کړي دي. د مقاله لیکونکو په خبره د پاکستاني ولس ذهنونه دا مهال په اسلام آباد کې په روانه ډرامه کې بندي. دا وایي پرته له دې چې په اسلام آباد کې د روانو درنو له کبله نړۍ پر پاکستان خاندي، په کار چې حکومت او ولس د داعش وسلوالې ډلې راپورته کېدل په پام کې ونیسي او د دوی د میډیا کمپین ته هم وکتل شي چې څنګه دوی د غربي هیوادونو په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانان لزان سره ملګري کوي. همداراز دې ته هم کتل پکار دي چې د داعش په څیر د پاکستان دننه وسلوالې ډلې لکه لشکري جنگوي او داسې نورې له یادې ترګر ډلې زده کړه کولی شي او دا رنګ له موجوده سیاسي بحرانه په ګټه اخیستو سره پاکستان له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخولی شي. په مقاله کې راغلي دي یو شمېر مسلمان هیوادونه په ټولنیزه میډیا د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه څاري او دا رنګ له خپلو مذهبي عالمانو سره په رابطو کې دي چې څرنګه د دغه وسلوالې ډلې د پروپاګاندا مخه ونیسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دنه په شوي پرونی نښته کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. دا شخړه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې د ولس مشره د انتخاباتو تر 50% ډېرې رایې تفتیش شوي دي او د افغان حکومت په وینا د انتخاباتو د بهیر له ځنډېدو سره هم امنیتي وضعیت خراب او هم اقتصاد کمزور شوی دی. د کمیشن دننه د شوي شخړې په اړه جزئیات د احمد شیبر نه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دننه د یو انتخاباتي ټیم په وینا درې تنه کارګران او د بل یو په وینا د هغو شل تنه څارونکو ټپیان شوي دي. دا شفغنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د غړي لوري پر کارګرانو د چاقوانو په واسطه حمله شوې ده.
ډاکټر صاحب عبدالله د کارکونکو له خوانه د چاقو او ځین نور جاریه وسایلو په واسطه سیالته صندوقونه حمله یې دي. هغې کارکونکو باندې حمله شوې چې ولې صندوقو ته دوی موقع نه ورکول کېږي چې عکس واخلي او صندوقونه وینی یا لاسرسی ورته ولري او دلته اوله یو لفظي برخورد سوی بیا بل هغې نه په هغه کارکوونکو باندې حمله شوې ده. په چاقو باندې یو درې کسان یې زخمیان شوي دي.
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم بیا د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم تورونه ردوي او وایي چې په دې پیښه کې د دوی شل تنه ټپیان شوي دي او د دوو څارونکو روغتیایي وضعیت یې نازک دی. د دغه انتخاباتي ټیم یو ویاند فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون کارګران او ناظرین او د ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی ناظرین دواړه یو ځای زموږ د ټیم په ناظرینو باندې حمله کوي او دوی سره چاقوګان، بوکس پنجې، خوردومونه او توپنچې شتون لري او ټول ټال زموږ شل تنه ناظرین زخمیان کیږي چې د دوو زخمونه شدید و.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څرګندوي چې پیښه داسې وشوه چې د 150 تشو صندوقونو پر سر شخړه رامنځته شوه، داسې چې د ځینو دغو صندوقونو پر سر 590 او پر ځینو 580 رایې لیکل شوې وي چې دا د اشرف غنی احمدزي په ګټه پکې پرتې دي. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم همداراس وایي چې بل لور ته یو شمېر کارګرانو چې وظیفه یې یوازې د صندوقونو انتقال دی او کارتونه یې هم نه لرل د صندوقونو قلفونه ماتول چې دا کار هم د لفظي شخړې باعث شو. د اوریا په وینا دا یو پلان شوی کار و.
زمونږ اطلاعات داسې دي چې په دننه کمیسیون کې دا د ښاغلي نورستاني صاحب او محترم سلطان زوی صاحب دغه حمله سازماندهي شوې او مدیریت شوې او مخکې له مخکې څخه پلان شوې وه.
خو داود سلطان زوی پر ده لګېدلی تور رد کړ او ویې ویل چې د حملې په وخت دی په کمیسیون کې نه و. په ورته وخت کې سلطان زوی هم د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ او ویې ویل چې قاطع نه دی.
کمیسیون باید لږره خپل اقداماتو کې قاطعانه مخکې لاړ شي، تر اوسه یې ډېر مراعات کړی او قانون نه استفاده نه ده کړی.
سلطان زوی زیاته کړه چې دغسې پیښې د ډېرې اندېښنې وړ دي، خو باید د رایو د تفتیش بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا تور پوری کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د تداوم او تحول ټیم غواړي چې خپلې کړې درغلۍ په دې ډول پټې کړي.
د احمد شیبر رپورټ مو ورېدو. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو په یو غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 95مه کلیزه ونمانځله. په منځغونډه کې بینوالو په دې اندېښنه څرګنده کړه چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو 95 کال وروسته هم د دې هیواد خلک بېوزله پاتې شوي او په نامنیو کې ژوند کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نور.
دا غونډه د سه‌شنبه په ورځ د خوست ښار په غازی امان الله خان لیسه کې جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو ویل سره لدې چې افغانانو په خپلو سرخندنو تل یرغلګر په شا کړي، خو ځینو کورنیو کړیو د پردیو په لمسون بیرته دا هیواد له ستونزو سره مخامخ کړی او د پرمختګ مخه یې نیولې ده. یو ښوونکي بهادر وویل چې د هغه وخت ټولواک امان الله خان د افغانستان د پرمختګ په خاطر د ګاونډیو او نورو ملګرو هیوادونو د مرستو د راجلبولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې، خو بهرنیانو سره یو شمېر تړلو ډلو دی د دې ارمان پوره کولو ته پرې نه خود.
چې غازی امان الله خان یو مترقي پوه عالم شخص و، غوښتل یې چې افغانستان د نړۍ د پرمختللو مترقي هیوادونو په قطار کې ودرېږي. دا د وطن د سمسورتیا لپاره د لومړي ځل لپاره خارجي
په همدې حال کې د غونډې یو بل ګډونوال نور احمد ویل چې امان الله خان د نورو هلو ځلو ترڅنګ کوښښ وکړ د هیواد د چټکې پرمختیا لپاره یو شمېر ځوانان د لوړو او مسلکي زده کړو په خاطر بهر ته ولېږي.
غازی امان الله خان د نړۍ د ډېرو ملکو سره سیاسي اقتصادي روابط ټینګ کړل او د افغانستان زیات مېر محصلین د زده کړې لپاره خارجي یا بهرنۍ ملکو ته واستول ترڅو افغانستان یو چټک پرمختګ وکړي.
د ښوونځي او زده کوونکو ارشاد الله ویل چې ازادي په توره ګټل کیږي، خو باید ولسونه په تدبیر سره وساتي.
ازادي په توره اخیستل کیږي او په پوهه تدبیر ساتل کیږي، نو پر موږ لازمه ده چې خپل وطن کلکه دي په پوهه او تدبیر سره وګړو. خپلواکي د یو هیواد د خلکو حق دی، خو دا حق باید په خپل ولسونه خپل کړي.
د ولسی جرګې غړي میرباد منګل هم په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو سره سره لا هم د نړۍ د پرمختګ له کاروانه ډېر وروسته پاتې شوی دی.
نن افغانستان هم هغه اتلسم او نناسم کان کې قرار لري او هغه تخنیک مختبیایي. حال دا چې د نړۍ غریب هیوادونه چې استقلال یې په اخیر کې اخیستی دی، نن د کمپیوټر او د عصري تخنیک سره خبرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان خلکو په 1919 زیږدیز کال کې د غازی امان الله خان په مشرۍ د هغه وخت د انګریزانو له حکومت څخه خپله بشپړه سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه. ولسمشر حامد کرزی هم د سیشن به پورس په کابل کې د خپلواکۍ د کالیز په ویار جوړ شو مراسمو کې ویل چې د افغانستان خپلواکۍ د دوی د پلرونو او نیکونو د قربانیو میراث دی او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی د خپلواکۍ د ترلاسه کولو او ساتلو لامل شوی دی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، کابل.
اوریدونکو، له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته رسیدو. د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډیز اور.
په داسې حال کې چې په زرګونو د حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته رسېدلي دي، تېره شپه د پاکستان پوځ په حکومت او اپوزیشن مشرانو غږ کړی دی چې سیاسي تاوتریخوالی دې د خبرو اترو د لارې حل کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری تېره شپه ناوخته د خپلو زرګونو پلویانو تر څنګ د پاکستان د پارلیمان د ودانۍ مخې ته ورسېده. هغه سیمه چې لرزون ورته وایي او پکې د بهرنیو هېوادونو د سفارتونو سره سره د پاکستان د ریاست مهمې ودانۍ دي. د ننوتو پر مهال عمران خان یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف نه د نن مازدیګر پورې د استعفا غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د وزیر اعلی پر خټک پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. د پاکستان پوسټ داوه کوي چې افغان پولیس سره نږدې په دوه قبایلي سیمو کې په هوایي بریدونو کې اته څلوېښت مشکوک وسلوال وجودي دي. پوسټ وایي چې تېره ورځ په خیبر قبایلي سیمه کې د وسلوالو پنځه او په شمالي وزیرستان کې اووه پټنځایونه تباه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د نن پرون خطر شو چې دواړو انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیښې کې بل اخته ورو تورن کړل. امریکا وایي د افغانستان لخوا د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز یو خبریال میتیو روزنبرګ ته د ملک نه پرېښودو په انکار سخت اندېښمنه ده. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغان حکومت غږ کړی دی چې د اظهار رایې د بنیادي انساني ازادۍ او د صحافت د ازادۍ قدر بین کړي. اسرائیل وایي په اسرائیل د توغندو د بریدونو په ځواب کې پر غزې یو لړ تولید تیکونه کړي دي. دا پېښه څو ساعته مخکې تر دې شوې ده چې د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند پای ته ورسېږي. عراقي ځواکونه دعوه کوي چې د اسلامي دولت ځواکونه یې په یو شمېر سیمو کې په شا تمبولي دي او د عراق په طوفاني ډیکټیټر صدام حسین د زېږېدو په خاطر تکرید کې یو شمېر سیمې ترې نیولي دي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو وداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابعه اکرم خان اور.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي سینټ او قومي اسمبلی کې سیاسي ګوندونو حکومت ته مشوره ورکړې ده چې موجوده سیاسي صورتحال نه وتو لپاره منځنۍ لار دي خپل کړې شي. ادارې وایي په تاریخ کې دا وړومبې سیول نافرمانی ده چې حکومت کې کیږي. ادارې زیاتوي د حکومت خلاف د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک مطالبات غیر آئینی نه دي. خو د دې ګوندونو د مشرانو د وزیر اعظم نه د استعفا خصو طریقه غیر آئینی ده. ادارې مخکې لیکي ډاکټر طاهر القادری کم انقلابي اصلاحاتو او ایجنډې ذکر کوي. نو په دې اړه د کارپوهانو وینا ده چې دا خبرې هسې زړه خوشاله وي او د دې په عملي صورت کې نفاذ نشي کېدی. ادارې لیکي د ډاکټر طاهر القادری دغه مقصد لپاره په ملک کې د انتشار او اختلافي سیاست خاتمه ضروري ده، نو هله عوامي مفادات او حقوق یقیني جوړې دي شي. ادارې وایي په دې حالاتو کې ملکی معیشت د نقصان هم رسیدلې دی او د خلکو کاروبار هم سخت متاثر شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي په جمهوریت یقین لرونکو د مسلو حل هم په جمهوری انداز کې ممکن ندی. هله پکار ده چې ټول مسلې به جمهوریت جذبې سره هواریږي او په دې لړکی به ټول یو بل سره کومک کوي. دنیا ورسپانه خپل ادارې کې لیکي هند پاکستان سره په 25 اگست کې دونکي د خارجه سیکټریانو مذاکرات منسوخه کړي دي. د هند دا فیصله د پاکستان های کمشنر سره د کشمیر د مشرانو ملاقات نه پس مخې ته راغلې ده. ادارې مخ کې لیکي یقینا دا مذاکرات منسوخول یو افسوسناک عمل دی، ځکه چې د خبرو اترو په ذریعه زموږ پخوانی مسلې د هوارولو یو لار مخې ته راغلې وه. اوس دا وسوک سره نشي ویل کېدی چې د خبرو اترو نوې سلسله به کله شروع کیږي. ادارې زیاتوي امید کېدو چې د خارجه سیکټریانو په سطح به په داسې معاملو ضرور بحث شوی وو څه چې د خارجه وزیرانو او د وزیر اعظمانو په سطح د خبرو اترو لار هواره کړې وي. ادارې په وینا کشمیري مشرانو سره د پاکستان های کمشنر ملاقات باندې کدوی ته اعتراض وو، نو په دې اړه پاکستان سره خبره کېدی شوه. مذاکرات منسوخول د دې مسلې حل نه دی.
مطبوعات
اوریدونکو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د تاریخ انصاف ګوند د مشر عمران خان چې کوم طرز سیاست خلکو ته ورپېژند هغه په دې هیواد کې د مروجه طرز سیاست نه بالکل بدل دی. بلخوا د فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلی په افغانستان کې به طالبان هله له ماتې سره مخامخېږي چې د دې هیواد سیاسي قوتونه یو موټی شي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د لاریون او بیا د تیرو څو ورځو نه په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې نتیجې ذکر روښانه نه ښکاري چې نه خو دغه احتجاج ستراتیژي معلومه ده او نه یې اهداف واضح دي. د ورځپاڼې په خبره د تیرو څو ورځو د احتجاج نه پس د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د غوښتنو په اړه دغه بیانیه گردش کوي چې آیا د هغه غوښتنې عیني هم دي او کنه. خو دغه یو پوښتنه کېدای شي په راتلونکو وختونو کې د تحریک انصاف ګوند په اړه د ولس رائے تقسیم کړي. خدا محال نو خو غوښتنې غیر عیني دي او نو احتجاجونه. خو یوازې د ولسی طاقت په زور د یو منتخب وزیر اعظم نه استعفا غوښتل او د دغه استعفا لپاره کوم عیني او قانوني لار نه اختیارول د یو سیاستوال طریقه نه وي. د دا ډول غوښتنو نه څرګندېږي چې عمران خان سنجیده سیاست نه کوي. ورځپاڼه دیتوی چې دا یو معلومه خبره ده چې سیاست د مصلحت پسندۍ نوم دی نه چې د زور او زبردستۍ. خدا محال چې تحریک انصاف کوم سیاست کول غوره کړی دي هغه طریقې کار د سیاست معنا بدل کړه او هغه خلک چې په تیرو وختونو کې د تحریک انصاف کلک ملاتړي وو هغوی هم په دې سوچ مجبور شوي دي چې په مستقبل کې آیا د دغه ګوند حمایت جاري وساتي او کنه. بلخوا امریکایي مجله فارن پالیسی د افغانستان په اړه په خپل یو مقاله کې لیکي چې داسې هیڅ ثبوتونه نشته چې ګوند افغان حکومت د طالبانو سره مرسته کوي. خو افغان ټولنه په یقیني تور باوري ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره افغان حکومت ته سیاسي ملاتړ ترلاسه نه دی. د مجلې په خبره په 2003 کال کې کله چې امریکایي پوځونه افغانستان ته راغلل نو چونکې د واکمن طالبانو پر ضد ټولنه او سیاستوال یو خلو نو ځکه صرف په درو میاشتو کې دننه دننه طالبان د واک لري کړل شو. خو وخت سره سره چونکې سیاستوال او سیاسي فکر وویشلی شو نو درې کاله پس طالبان بیا راغون شول او د افغان حکومت پر ضد یې خپله جګړه پیل کړه. مجله دیاتوی چې که څه هم افغان حکومت ته د طالبانو لخوا کوم سنجیده ګواښ نشته خو دا مهال طالبان د افغانستان په جنوبي برخو کې پیاوړي شوي دي او د ډیرو ولسوالو واک هم ترلاسه کړی دی. مجله لیکي چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد سیاسي ملاتړ ترلاسه کولو کې ځکه هم ناکامه شوی دی چې په شروع کې به افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو لپاره د یاغیانو ټکی کارولو او اوس ورته د حکومت مخالف وسلوال وایي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو گلوبل پوسټ ورځپاڼې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د خبریال بین براډي مقاله خپره کړې ده. دی وایي د پخوا پرتلا دا ځل چې په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو اډې ته ولاړ نو هلته داسې چوپتیا محسوس کړه چې پخوا یې هیڅکله نه و لیدلې. د نوموړي په خبره افغانستان ته د دا سفر له هغه هیواده د بهرنیو سرتیرو د وتلو ښکارندوی کوله. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اور.
خبریال او لیکونکی بن براډي په ګلوبل پوسټ ورځپاڼه کې لیکي دی له 2010 زیږیز کال راهیسې په شپږم ځل افغانستان ته ولاړ. دی وایي دا ځل یې چې په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو اډه ولیده نو هلته یې هغه ډول چوپتیا محسوس کړه چې پخوا یې هیڅکله نه وکړې. هلته یې ښي زیاتره جنریټرونه وسنول. هغه ودانۍ چې سرتیري به پکې پراته ول یا خالي وي او یا هم ړنګې کړل شوي وي. براډي وایي د افغانستان ته تازه سفر له هغه هیواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو ښکارندوی کوله. دا د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده چې پای ته رسیدو ده. نه ده په خبره یو امریکایی چې نوم خودل یې نه غوښتل ورته وویل د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې به هلته کار کوي. دې کس وویل له تیرو لسو کلونو راهیسې یې په افغانستان او عراق کې کار کړی دی. په دې کلونو کې یې په امریکا کې هیڅ ژوند نه دی لرلی. دی وایي نه پوهیږي تر راتلونکي کال وروسته به څه کوي. بن براډي لیکي هر کس چې عراق ته ګوري نو د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته د افغانستان په اړه فکر کوي. دوی فکر کوي چې درې کاله وروسته به د افغانستان حالت څنګه وي. یو امریکایي پوځي بروک جونز خبریال ته ویلي د یو کال د عراق په سنجر غره کې له یزدیانو او کردانو سره کار وکړ. د هلته د راډیو ټرانسمیټر چلاوه. جونز وایي دی د یزدیانو او کردانو ډېرې ښې خاطرې لري او دا یې زخت ځوروي چې اوس هغه خلک د اسلامي دولت وسلوالو په ګیره کې دي.
خبریال براډی وایي دا رښتیا ده چې اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې نشته او طالبان له هغوی تر ډیره حده مختلف دي. خو دا هم رښتیا دي چې د ناټو سرتیرو ته وتلو پر مهال هم افغانستان په خراب حالت کې دی. افغان ملي اردو د وسلوالو پر ضد جنګیږي خو دوی ته د سامان او ګاډو ورکولو عمل باوري نه دی او سمې مرستې ورسره نه کیږي. لیکونکی پوښتنه کوي چې افغانستان چې یو پیاوړی اقتصاد نه لري به څنګه د خپل پوځ مرسته وکړي چې د وسلوالو خلاف وجنګیږي. همداراز هغه نجونه چې اوس ښوونځیو ته ځي کیدای شي د طالبانو د بیا پیاوړي کېدو په صورت کې له تعلیمه بې برخې شي. خبریال بین براډی زیاتوي دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي پوځیان دي چې د 2014 زیږیز کال تر پایه به پکې یوازې 10,000 هلته پاتې شي او دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې جګړه لا پسې شدیده شوې ده.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو له پاکستان د خبریدونکو ډان ورسپانې په ولیکنه کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا پیل شوی احتجاجي مظاهرو ته په کتو سره ویل شوی چې په دې هیواد کې د ریاستی ادارو عملداري زیانمنه شوې ده. د دې لیکنې مهمه برخه له ملیحې امیر زاده اورو.
ډان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د ښه حکومتداري غوښتنه ډیره ده خو له بده مرغه موجودګي ډیره کمه ده. د رسپانه په خبره نړیواله تجربه دا ښیي چې د ښه حکومتداري لامل مضبوطې ادارې مخې ته راځي. خو د افسوس خبره ده چې د ښه حکومتداري لپاره د پی ټی آی او پی ای ټی لخوا د مسلم لیگ نون خلاف په کوشش کې درې واړو ګوندونو د ریاستي ادارو عملداري ته زیان رسولی دی. رسپانه لیکي درې واړو ګوندونو د ریاستي ادارو قانوني حیثیت ته نقصان داسې ورسولو چې پاکستان مسلم لیگ نون د خپلو سیاسي مقصد دونو لپاره د دغو ادارو استعمال وکړ چې چارواکي په خپل خوخه او ټاکل او ځینې بیا له دندې لري کړل. رسپانه په دې لړ کې د نادره د مشر مثال ورکوي چې حکومت لري کړلو. تحریک انصاف بیا په انتخاباتي افسرانو، الیکشن کمیشن پاکستان، نادره او نورو عدالتونو د ناکافي ثبوتونو په بنیاد لټګي تورونه لګول. بلخوا پاکستان عوامي تحریک د انقلاب لاره موجوده نظام د بدلولو خبره کوي. رسپانه لیکي خو په دې هر څه کې یوازینی اداره پوز دی چې بچ پاتې ده چې د یو لوی انقلاب لپاره تر ټولو زیات په دې کې بدلون ته ضرورت دی. پاکستان عوامي تحریک په دا خودلو کې هم پاتې راغلی دی چې له انقلاب سره په سمدستي ډول ښه حکومتداري مخې ته راځي. رسپانه لیکي په حکومتي ادارو دغه تورونه په داسې وخت کې مخې ته راغلل چې په کارکردګي کې لږ څه ښه والی روان وو. د مثال په توګه د عدالتونو په کار کې تیزی مخې ته راتلل شروع شوي. د رسپانه په خبره ښه حکومتداري د مضبوطو ادارو له امله کیږي. مضبوطې ادارې بیا د ټولنو په مساوي نظام کې تر سترګو کیږي چې د روزګار، تعلیم، صنعت او د ښاروالۍ په ښه موقعو منحصرې وي. رسپانه لیکي چې څنګه څنګه په پاکستان کې دغه موقع په ورو ورو ولسته په میلاوېدلو دي، هماغه شانې معاشره ښه والي طرف ته روانه ده او د ادارو معیاري هم په ښه کېدلو دی چې نتیجه یې ښه حکومتداري ده. خو له بده مرغه د ډېرو خلکو لپاره بیا دغه رفتار ډېر کم دی چې ټولواکي، خلافت او انقلاب یې زیات خوښتي. رسپانه لیکي چې باید سیاستدانان په خپلو سیاسي جګړو کې د ادارو نه لاس واخلي. بلخوا ولسته هم پکار دي چې حکومتي ادارو ته وخت ورکړي او اوږدمهاله سوچ ولري.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
ځکه چې دوی وایي چې
پوری کا نوال داری شی بکے بند نو اخو چانل کی کی کا
ائی ای ای پچھرا اوختی نی او دیکھی دے خبر نمبر بتا
پاکستان شو نمبر 1 ونده
د ہر شورو پورس پو کم یولس بجے او د ہر زیارت پورس پو کم 2 بجے لما فرخندا اسد سرا.
اردوونکو په پاکستان کې د هلکانو او جنکو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي د شعور فاونډیشن په نوم دی وی غیر سرکاري ادارې لخوا په شوې او تازه سروي کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم پر کمی شرحې اندېښنه خودل شوې ده. په سروي کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوې چې په قبایلي سیمو کې له جنکو سره سره هلکانو ته د زده کړو د اسانتیاو برابرولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه د فرخندې اسد رپورټ وو.
د شعور فاونډیشن د دغه سروې تر مخه د دریو نه تر دیار لسو کالو په عمر کې سبان د 14% ماشومان له سر سکولونو ته نه دي تللي. په فاټا کې د نجونو د تعلیم عمومي شرا 28% ده او د هلکانو تعلیمي شرا 3.5% ده. دغه سروې د هم وایي د نجونو د تعلیم شرا هغه وخت زیات کم شوې ده کله چې دوی د پرایمري سکولونو نه های سکولونو ته ځي. د دغه ادارې یو کارکونکي سارا مغل وایي د دوی د څېړنې تر مخه د بدمنۍ او د قبایلي روایتو له وجې د نجونو تعلیمي شرا کمه شوې ده. په دې کې مونږ خودلی دي چې زیاتره د سخت دریسۍ او بد امنۍ له وجې د جنکو تعلیمي شرح کمه ده، او دا شان د هلکانو د تعلیم شرح هم د ملک د نورو برخو په نسبت کمه ده. په سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر سکولونه تباه کړي دي. په دغو کې د هلکانو او جنکو دواړو سکولونه لوسول شوي دي. پاتې شو روایات نو دغه خو د پخا راهیسې روان دي، خو کوم څیز چې دوی د وړاندې تګ نه منی کوي هغه بد امنۍ ده.
د فاټا د تعلیمي محکمې یو چارواکي هاشم خان وایي په زیاتره قبایلي سیمو کې په سکولونو کې یا خو امنیتي عسکر دېره دي، یا دغه سکولونه او کالجونه د پوځي عملیاتو له وجې بند پراته دي، او یا وسلوالو تباه کړي دي، نو ځکه د دغه سیمو تعلیمي شرح ورځ په ورځ کمیږي. دغه سروے ښایي په پرائمری سکولونو کې د نجونو تعلیمي شرح 33% ده، او په هایر سیکنډری کې دغه شمېره 14% ته ټیټه شوې ده، چې په ټول هیواد کې تر ټولو کمه د نجونو تعلیمي شرح ده. د شعور فاونډیشن کارکوونکی سارا مغل وایي باید حکومت د قبایلي سیمو د تعلیمي شرح د زیاتوالي لپاره په دوو خبرو کار وکړي، یو د امنیت په ښه کولو او بل دغلته د پرمختګ په کارونو.
ګورې
د دې حل باید وفاقي حکومت راوباسي. د ترهګرۍ او بد امنۍ د ختمولو لپاره خو مونږ وینو چې پوځي عملیات روان دي، خو د دغې وروستو باید بیا سکولونه پرانستل شي، او د دې لپاره په ټولنه کې داسې کمپین پکار وي چې خلکو ته دا یقین ورکړي چې ماشومان به په سکولونو کې محفوظ وي، او دوی ته د تعلیم د اهمیت په اړه بیا بیا وویل شي. د سکولونو د حفاظت لپاره حکومت کار وکړي، او باید دغلته د تباه شوو سکولونو په بیا جوړولو او د پرمختګ په کارونو پیسې ولګول شي، او په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره کمپین اچلول شي.
دغه سروې دا هم وایي د قبایلي سیمو سکولونه بنیادي سهولتونه لکه یو ښه ودانۍ، د سکولو پاکې اوبه، پکې په کلاس کې د ماشومانو د کیناستو لپاره بینچونه، د ټوایلټ نظام، د استادانو خاص کر د ښځو استادانو کمی هم په فاټا کې د نجونو او هم د هلکانو تعلیمي شرح کمه کړې ده. د شعور فاونډیشن سروې وړاندې وایي د پوځي عملیاتو له وجې د فاټا په لکونو خلک په دې تیرو کلونو کې بې کوره شول، چې دغه هم د تعلیم د کمی یوه مهمه وجه ده.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4:00 او د خالی پروس پاو کم 2:00.
او سوریدونکو وخت شوه چې تاند هلی خبرونه تاسو ته وړاندې کو. داونه پکې په دې خبرونه کې تاسو په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د پروتو ټولنیزو ستونزو په اړه ورې د خبرونه زمو همکارا فرخنده اسد جوړوي.
په تاند هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په افغانستان کې د 2014 کال وروستو د ښځو پر ژوند خبرې کوو، او د دې سره سره د یوې ځوانې پښتنې شاعرې مرکه هم لرو.
زما خو په ژوند کې غټ ارمان چې کوم دی نو هغه دا دی چې زه تعلیم حاصل کړم. ډېر لوی ارمان زما دا دی.
د ټولو اول رازو په افغانستان کې د ښځو د ژوند په اړه دی رپورټ تا. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي افغانستان کې دیشي د ښځو او نجونو لپاره یو ظالم او سخت هیواد وي. ډېرې ښځې داسې یرې لري چې د دغه هیواد د 2014 کال وروسته چې کله امریکایي ځواکونه ووځي نو ممکنه ده دوی یو ځل بیا د سختو حالاتو سره مخامخ شي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې ډېر پرمختګ شوی، خو د دغې د قایمه ساتلو لپاره ډېر لږ څه شوي دي. او که د دغه حقونو د خوندي ساتلو اړه سونه شي نو په راتلونکو کې ګران ده د افغانستان دستور د ښځو پر ضد د تشدد خلاف کوټلې قانون سازي ولري. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په خپل وخت کې انجونې په سکولونو بندې کړې وي، ښځې د کار ځایونو او یا د صحت مرکزونو ته نشوې تللې، او د دې سره سره یو شمېر نور بندیزونه هم د دوی په تګ راتګ لګول شوي وو. د افغانستان د 2004 کال په اساسي قانون کې ښځو ته یو شان حقونه ورکړل شوي دي، او په 2009 کال کې داسې یو قانون هم پاس کړل شو چې تر مخه په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد مخنیوي وشي. په دغه قانون کې د نجونو په وړوکي عمر کې او په زور د واده کولو، د هغوی سره د زور زیاتی او یا پرې د تشدد کولو خلاف سزاګانې ورکړل کیږي. د دې قانون سره په سکولونو کې د ماشومانو جنکو شمېره هم د پخوا زیاته شوه، او ورسره د ماشوم په پیدا کېدو کې د مور د مړینې شرح هم راټیټه شوه. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې اوس هم د نیمې نه زیات نجونې د سکولونو نه بهر دي، او په دې لړ کې لا ډېر کار پاتې دی، او ډېرې داسې دي چې د کالجونو نه د فارغه کېدو لپاره به ډېرې هڅې کوي. په دغه هیواد کې په نجونو اوس هم تعلیمي ادارو ته د تګ په وخت حمله کیږي، په اوبو کې زهر اچول کیږي، او په مخونو یې تیزاب پاشل کیږي چې دا شان دوی د تعلیم لرې وساتل شي. په ډېرو سیمو کې اوس هم کورنۍ د واده په نامه خپلې لوریانې خرڅوي، او یا یې په زور د جنسي ناوړه کارونو لپاره مجبوروي چې پیسې پرې وګټي. د افغانستان د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی مشال ریډیو ته وایي اوس هم په هیواد کې ښځې او نجونې د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي.
دا مسله چې وزیر وړه ماشومه واده کوي، دا هم د خلکو رسم رواجونه د جمهوري سفره چې نن سبا د افغانستان کې تل خصوص د پښتنو په سیمه کې ډېر زیات رسم رواج لري. یو وړه ماشومه واخلي د دې له سوکالو سره سوکالو هغه واده کوي، هغه بیا خپله خپله هغه کسانو ته واده کوي چې د څلوېښت سوکالو پنځوس سوکالو وي. نو دا ډېره لویه ستونزه ده. مونږ ته ولایتي شورا په دې کې پرېکړه کړې ده، او موږ خپل عامه پوهاوی لرو. هغه نسونه چې موږ د هغو څخه رایې اخیستي دي او یا نه دي اخیستي، لرو پرتو سیمو ته، خپل شخصا لرو پرتو سیمو ته، لکه د بر رودات، چین، نازیان، لکه سرخود او نورو ولسوالیو ته ځي. زما هغو کسانو نه چې ما رایې اخیستي ده پیسې د هغو سره د عامه پوهاوي په هکړه د بدل په واده سم کې دیجلی واټول، همدارنګه دیجلی خرڅول چې مثلا د شینوارو په سیمه کې یوه منطقه ده، لري شینوارو کې چې ښځه خرڅه کې واړه واړه ماشومانو نه پاتې شي، د درو میاشتو څلوېښتو شپو پنځو کلو دومره ماشومانو نه پاتې شي او هغوی خرڅه کې. په دې برخه کې موږ ملک صاحبانو سره په تماس کې کېږو، د هغه د طریقه موږ کورنۍ سره په تماس کې کېږو. یو لوی پروګرام ورته جوړ کړی دی په هغه پوهاوی ورته ورکوو چې انشاءالله چې فکر کوم چې د نږدې راتلونکي کې به څه مسله منځ ته راشي.
په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو وروسته یو شمېر ښځې پر دې هم هیلمند دي چې په را روان وخت کې به نوې حکومت د دوی مسلو ته زیات پام وکړي. او اوس هم راځو د یوې پښتنې شاعرې مرکې ته. د کابل او پېښور سره تعلق لرونکې ځوانه شاعره فهیمه آشنا وای د شاعرۍ او سندرو ویلو سره شوق لري. د هغې پلار د کابل او مور یې د پېښور سره تعلق لري او اوس په کوټه کې ژوند کوي. فهیمه د خپل شاعرۍ په اړه وای:
جی، ما خو زیاتره شاعري په وطن باندې کړې ده، ولې چې زه زیاته ورکوټې وم. زما سره د وطن دومره غم و چې ډېر زیات زما سره د وطن غم و، ولې اخوا د کابل جان په لمبو کې و، دلته پېښور و، نو زما سره زه ډېر متاثره کړم. زه زیاته وړه وم چې ما شاعري کول، د تقریبا د 12 کلونو وم چې ما شاعري شروع کړله، او بیا زه چې کله د سکول نه بنده شوم نو دې هم زه زیاته متاثره کړم، نو ځکه ما شاعري شروع کړه.
فهیمه آشنا وای د پنځمه پورې سکول ویلې او دغه یو لوی ارمان دی چې وړاندې تعلیم حاصل کړي. هغه وای د پلار د وفات وروسته یې د تعلیم سلسله کټ شوه، او بیا د کورنۍ لخوا ورته اجازت ور نه کړل شو.
جی، زما خو په زړه کې اوسم خواهش دی چې زه تعلیم حاصل کړم، سبق لګم، او ځکه حاصل نه کړم چې زما پلار چې و هغه د الله وبخي هغه وفات شو کنه، او نو بیا داسې و چې زما ورور ورکوټ و، زما یو ورور و، نو زما مور هم لکه دولسم نه فارغه شوې وه،
خو بیا زما تر زه نه پرېښودلم. ما او زما مور ډېره هڅه وکړه چې زه سکول ته لاړ شم، خو هېڅ نه کېدل چې زه سکول ته لاړ شم. هغه په ما باندې زیاته پابندي ولګول چې زه سکول ته به ځم، نو هغه زه نه پرېښودم. زما د تعلیم سره زیاته مینه، اوس هم زما ورسره مینه ده. چې کله ماته موقع میلا شي زه به اوس هم تعلیم کوم. تعلیم دومره ضروري دی لکه هغه چې تعلیم نه وي جون نه وي، او چې تعلیم نه وي رڼا نه وي. لکه جون ټول تیاره تیاره دی، چې تعلیم وي لکه انسان ته رڼا ورکوي. د هغه د سترګو نظر تعلیم دی. چې کله هم د چا په خوله کې د تعلیم خبره واورم، نو تاسو به اورو چې زما په زړه باندې سم اور بجېږي. چې زه کله خپل هم صنفیان یاد کړم او کله خپل کلاس یاد کړم، نو ماته ډېر زور راکوي. او بس زما هغه زما مزولانې اوس هم تودي چې سکول ته خو ما نه پرېږدي.
فهیما چې په خپلې تعلیم په نیمه کې پریښو دي، په ټولنه کې د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه وایي.
چې هغه ته به زده ګورم اوس که یو هلک تعلیم وکړي، لکه هغه ته هلک تعلیم شو د ځان تعلیم یې دی که نه، که یو جنۍ تعلیم وکړي نو هغه لکه ټوله معاشره تعلیم والا کېږي او ټوله معاشره د هغې سره تمیږي. اوس که یو جنۍ تعلیم وکړي لکه ټول کلی د هغې سره رڼا کېږي، ټول کلی لکه په هغې باندې رڼا خورېږي. ولې جنۍ به سبا نن کلور ده، نو سبا به مو جوړېږي. او تعلیم خو په جون کې ډېر ضروري شی دی. یو کې چې چاته میلاو شي او نو تعلیم نه خو مغته استزم نشته چې هغه ارزښت لري په جنتون کې.
فهیما وایي لومړی به یې خپله شاعري د خلکو نه پټوله. که څه هم د هغې پلار او نیکه دواړه شاعران وو، خو دا وایي د پلار نه علاوه له چا سره دا خبره شریکول نه غوښتل. دا وایي
چې زه خو ما چې مخکې شاعري کول نه لکه ما 2010 نه شاعري شروع کړې ده. او ما چې به شعر ویلو خو داسې چاته مې نه ویلو چې ما شعر لیکلی دی. لکه شعر به مې ویل خو خپل نامه ما دوم به زړه نشي کولی چې زه خپل نامه خپل په شعر کښې واخلم. نو داسې ورځ وو چې زه کور کښې نه وم، زما مور زما کافیانې راغستې دي. نو هغه ما ته وایي چې تاسو شاعري کوئ. ما ورته وایي او جي بره ما ته وایي چې تاسو دا ولې نه ښکاره کوله. نو ما وایي زما دومره جرات نه شي کولی چې زه تاسو ته ووایم چې زه شاعري کوم. ما وایي تاسو په کار شي. زما مور وایي نه، دا خو ډېر ښه کار دی چې تاسو شاعري کوئ. بیا زما والد صاحب دالله وبخښي هغه هم شاعري کوله، او زما نیکه چې کوم هغه هم شاعري کوله. د هغوی کتابونه هم دوه دانې چاپ شوي دي. خو بیا زما رور هم ما خپل رور ته وویل چې زه شاعري کوم، نو هغه هم لکه زیات سپورټ یې کړم. نو هغه هم زیات خوشحاله شو. زما شاعري اوس خو خبره دي لکه مخکې ما دومره جرات نه شي کولی چې زه شاعري کوم. جی بس تاسو ته ستاسو زما اوس دوه کتاب او چاپ ته تیار دي، خو زمونږ سره دومره پیسې نشته دی چې هغه به چاپ کړم. او بل تاسو دا خبره وکړله چې تاسو خپل شاعري چاته ښودلې ده. زمونږ خو داسې څوک نشته چې زه شعر ور وښیم. بس کله ستاسو د ریډیو نه او کله بل ریډیو نه داسې اورم د شعر په غلطي باندې پوهېږم چې دا غلطي ده. خو داسې څوک نشته چې زه هغوی له شعر وښیم. ولې چې زما والد سر دالله وبخ هغه په خپل شعر هغه خو وفات شوی دی.
فهیما اشنا وایي کله چې هم موقع په لاس ورغله نو لومړی به خپل تعلیم پوره کوي. هغه وایي د سندرو ویلو سره هم شوق لري، خو د ټولنیزو بندیزونو له وجې خپل دغه ارمان نشي پوره کولی.
جی زما خو په ژوند کې غټ ارمان چې کوم دی نو هغه دا دی چې زه تعلیم حاصل کړم. ډېر لوی ارمان زما دا دی. او بل زما ارمان لکه دویم ارمان زما دا دی چې زه یو سندرغاړی جوړه شم. او زه اوس هم کوشش کوم دا دی ما د دې پابندۍ نه بهر کښې نو زه به یو سندرغاړی جوړېږم. او بل ارمان مې دا دی چې زما کتاب چاپ شي. جی زه خو په شاعرۍ کښې خو اول رحمان بابا دی او بیا لکه اقبال شاکر صاحب دی. په سندرغاړو کښې خو زه زیاته د کرن خان او ناز اقبال نه متاثره شوم، ځکه زما د سندرغاړو سره مینه پیدا شوې ده. جی دا ما یو شعر لیکلی د کابل او پېښور دپاره. پېښور سوازي په اور، پېښور سوازي په اور، لوګې کابل کوي، درد مې ګوګل کوي، درد مې ګوګل کوي. پېښور سوازي په اور، لوګې کابل کوي، درد مې ګوګل کوي. آند یارانو خندا، آد ځوانانو خندا، آد ځوانانو خندا. تشول سشولا، تشول سشولا، فریاد مې سل کوي، درد مې ګوګل کوي، درد مې ګوګل کوي. زما زلانی ما ته کله وی بس ما ته وی چې ته سندرغاړی جوړ شې لکه ستا ښکلې آواز دی خو بس ما نه پرېږدي چې زه به کوشش کوم خو چې په راتلونکي کې زه یو سندرغاړی جوړ شم.
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلے مو پکو گورے نو تبو ادا احمد گل فن کرے سکہ زمیدار سے بد اپنے غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو ہلے زلے پر سڈول اغیز منی کڑی دی
حالات تا سدی سندری ویون کی دی او کم سکاران دی مسول دغه مسئلے کار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پر مختگ لپارا سکیگی
امارت باقاعدہ روان دے پائی کی دا موسیقی دا پارا بیل یو شاندار زیدے انشاءاللہ دا مسئلہ با اللہ خلی
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو